دی او پلان لري چې د غلطا د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2023 کال د مارچ 18 د 14 نیټه ده. ملي حمید ساده مو د مشال ریډیو د سحر لس بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو تر څنګ 19 پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی حکومتي امیدوارانو د سېنات چیرمن او مرستيال چیرمن د سیټونو لپاره پرایو کې کامیابی حاصله کړې. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې چپه راغلي او په هرات کې یو موټر بم چاودنې اوه کسان وژلي. حکومتي امیدواران صادق سنجرانی د سېنات چیرمن او مرزا محمد افریدی مرستيال چیرمن منتخب شوی. پرون د پاکستان سېنات کې د چیرمن او مرستيال چیرمن ټاکلو لپاره رائے واچول شوې. د حکومتي امیدوارانو مقابل د اپوزیشن کاندیدانو د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی او د جمعیت علما اسلام فی مولانا عبدالغفور حیدری بیللې ده. د ایوان اته نوی غړو رائے واچولې چې پکې اته سلوي هوټونه صادق سنجرانی واخستل او ځل بیا هغه د سېنات چیرمن ټاکل شو. دغه مقابل د پاکستان ډیموکراټیک مومنت کاندید یوسف رضا ګیلانی 2 سلوي هوټونه واخستل. ګیلانی ته ورکړل شوی وو هوټونه په دې رد شول چې د نوم مخامخ خانی پر ځای په نوم مهر لګول شوی. یو بل رائے په دې رد شو چې د دواړو کاندیدانو په نومونو مهر وهل شوی. اخوا د سېنات مرستيال مشر په سیټ د واکمن ګوند مرزا محمد افریدی د 450 رایو په وړلو سره وګټله. دغه مقابل مولانا عبدالغفور حیدری 450 رائے واخستلې. په دې کې هیڅ رائے مسترد نشوه. تر رای وروسته نو منتخب چیرمن او مرستيال چیرمن د خپلو عہدو لوړه وکړه. په انحال کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د صادق سنجرانی ټاکنه چیلنج کړي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې د پی ډی ایم سره تر سلا مشورو وروسته دوی عدالت ته د تللو فیصله کړې ده. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوې چپه راغلي که احتیاط نشو نو دا په ټول ملک کې خورېدې شي. د مارچ په 12 په یو ویډیوي پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې د پنجاب غټ ښارونه د وبا له امله متاثره شوي. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نوې قسم خپور شوی چې ډېره په تیزۍ سره خپرېږي او خطرناک هم ثابتېدې شي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې ټول باید د وایرس د مخنیوي په حکومتي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي. ګنې د د صحت نظام باندې اثر پرې باسلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په 1320 ساعتونو کې د حکومتي شمیرو له مخه د کووډ 19 ناروغۍ 2338 کیسونه ریکارډ شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې یو موټر بم چاودنې اوه کسان وژلي او 350 نور یې زخمیان کړي. چارواکي وایي دا چاودنه بیګا د هرات ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند شوې. د هرات والی عبدالوحید کتالی مشال ریډیو ته ویل چې اته امنیتي سرتیري د دغه چاودنې په ټپیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوی. د هرات حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مسؤل محمد رفیق شیرزی مشال ریډیو ته ویل چې په زخمي شو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت یې لپاره وسلوال طالبان تورنوي. روس وایي که د افغانستان عبوري انتظامیه جوړیږي نو باید چې طالبان دې پکې شامل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو راتلونکې اونۍ د یو کانفرنس ته کوربتوب لپاره تیاری کوي. د دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امن پروسه مخته وړل دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا دا بیان تر هغې 2 ساعتونو وروسته راغلو چې مخکې د مارچ په 12 ترکیې هم اعلان وکړو چې راتلونکې میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د میزبانۍ اراده لري. د مارچ 13 د کانفرنس لپاره ماسکو د طالبانو په ګډون یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې. دا لا نه ده واضحه چې آیا امریکا به پکې شامل وي که څنګه. د ایران سرکاري ټلویزیون پرون ویلي چې په مدیترینی اوبو کې د دوی پر یوې باروړونکې کښتۍ ترهګر برید شوې. په خبر کې د ایران د کښتو د یوې دولتي کمپنۍ آی آر آی ایس ایل ویان علي غیاسیان له خولې ویل شوي چې دا کښتۍ له ایران نه یورپ ته روانه وه چې د مارچ په 10مه ورباندې چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور لګېدو چې زر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي چې د شهر خورد په نوم د کښتۍ د خرابې شوې سې د سمولو پس واپس هغې خپل سفر ته دوام ورکړی. په رپورټ کې ویل شوي چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسېدلی. غیاسیان د یوه ترهګره پیښه او د سمندري غلاو یو مثال بللی، خو لپاره یې په چا تور نه دی لګولی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. تازه مشال ریډیو خبرونه ته واګه تاسو واوریدل. په خبرونو کې هم د مارچ په 12مه د پاکستان د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن لپاره رای واچول شوې چې پکې حکومتي امیدوارانو صادق سنجانی او مرزا محمد افریدی دغه چوکو باندې کامیابی حاصل کړه. حکومتي امیدوار صادق سنجانی د پی ډی ایم امیدوار یوسف رضا ګیلانی مقابل په 3 رای خستو سره کامیاب شو، د سینیټ چیرمن منتخب شو. یوسف رضا ګیلانی بیا 2 رای واخیستې. په دې انتخاباتو کې په انتخاباتي پرچا په غلط ځای د مهر لګېدو په بنیاد پریزایډینګ افسر په مجموعي ډول 8 رای مسترد کړې. بلخو د ډیپټي چیرمن په چوکې حکومتي امیدوار میرزا محمد افریدی 45 او د اپوزیشن امیدوار مولانا عبدالغفور هدري 40 رای ترلاسه کړې. د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم فیصله کړې چې دغه پریکړه به په عدالت کې چیلنج کوي. مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د صادق سنجانی د سوګند په حق پیلېږي.
پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
دا د سوګند غږ د پاکستان د پارلمان د ایوان بالا یا د سنت د نوي منتخب شوي چیئرمین صادق سنجرانی دی چې د مارچ په 12مه ترسره شوي انتخاب کې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نامزد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی ته ماتې ورکړه او پرله پسې په 2م ځل د سنت چیئرمین منتخب شو. د ډیپټي چیئرمین په څوکۍ حکومتي امیدوار میرزا افریدی په 450 رایو اخیستو سره بریالی شو. دغه په مقابله کې د پاکستان جمهوری تحریک امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 40 رای ترلاسه کړې. نو منتخب چیئرمین صادق سنجرانی د سینټ د مرستیال چیئرمین په توګه د میرزا افریدی نه سوګند واخیستو.
میں میرزا محمد افریدی
سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ
میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
د چیئرمین د انتخاب لپاره پریزائیڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ وو او د مرستیال چیئرمین انتخاب د نوی چیئرمین صادق سنجرانی په نگرانی کې ترسره شول. د چیئرمین د څوکۍ لپاره د حکومتي اتحاد امیدوار صادق سنجرانی 8 او د اپوزیشن اتحاد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی 2 رای ترلاسه کړې. و رای په دې بنیاد مسترد شوې چې د ووټ په پرچای رای ورکونکو د ګیلانی په نامه نخا لګولې وا او یو رای ورکونکي دواړو امیدوارانو ته رای ورکړې وي. د اپوزیشن اتحاد د امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی انتخابي نماینده یا پولینګ ایجنټ سینیټر فاروق ایچ نایک د پریزایډینګ افسر سید مظفر حسین شاه د هغه پریکړې مخالفت وکړو چې له مخې ګیلانی ته اچول شوي و رای مسترد کړې وي. فاروق نایک وویل
اگر یا تو ان انسٹرکشنز کو پھاڑ دے
یا خو د رای ورکولو لپاره دا ہدایت نامه وشلوه او تاسو چې کوم رولینګ ورکړو هغه برقرار وساتئ. خو چې کوم رای ورکونکي دي هغوی دا ہدایت لوستي دي. دا ہدایت نامه په دې لړ کې خاموش ده چې د رای په پرچای به کوم ځای مهر لګوي. تر کومه چې د مهر لګولو تعلق دی نو د سینټ سیکریټ په خپله دا ہدایت جاری کړی وو چې په پرچای به د امیدوار په خانه کې مهر لګول وي. نو که دا مهرونه د امیدوار د خانې نه بهر لګېدلي وي نو تاسو ته اختیار دی چې دا رای مسترد کړئ، ورنه تاسو سره دا اختیار نشته چې دا رای مسترد کړئ. خو پریزایډینګ افسر سید مظفر حسین شاه خپل پریکړه برقرار وساتله او زیاته کړه چې ناکام شوی امیدوار د هغه د پریکړې پر ضد انتخاباتي ټریبیونل سره رجوع کولای شي. سید مظفر حسین شاه وویل د رایو په پرچای نشانونه د امیدوار لپاره مختص شوی خانې نه بهر لګیدلی دي او دا اووه واړه نشانونه د یوسف رضا ګیلانی د نامې د پاسه لګول شوي دي. د پارلمان د ایوانی بالا د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره ټاکنې د سینټ په ودانۍ کې ترسره شوې. پریزایډنګ افسر سید مظفر حسین شاه د کارول شو رایو د شمیرې نه پس د چیرمین لپاره د انتخاب د نتیجې اعلان کړي. د مرستیال چیرمین لپاره حکومتي اتحاد د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي مرزا اپریده او پی ډی ایم د جمعیت علما اسلام فیلډ علی جنرل سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری نامزد کړي وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د معیاري وخت مطابق سکم درې نیمې بجې د ووټونو اچولو پیل وشو او مظفر حسین شاه رای اچونکو ته هدایات ولوستل او د ووټونو د بخشي د سرپوخ کولو حکم یې وکړو. دا ټاکنې په داسې حال کې ترسره شوې چې د دې انتخاب نه مخکې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم دوو سینیټرانو مصطفی نواز کوکر او مصدق ملک په حواله پاکستانی ټلویزیون چینلونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په مبینه توګه هغه د جاسوسۍ کیمرې ښکاري چې د دوی په خبره د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره ځانګړې شوې د رایو اچونو ځای یا بوت کې لګول شوې وي. اپوزیشن او حکومت په یو بل د دې کیمرو لګولو تورونه لګولې دي. د پی ډی ایم د غړي مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل، دا کیمرې چا لګولې دي، ولې لګولې دي؟ دا هم یو حقیقت دی چې د سینټ پخوانی چیئرمین او موجوده امیدوار دی او هغه د مارچ په 12 سهار 5:30 بجې پورې د سینټ ودانۍ کې موجود وو. دا یو څرګند حقیقت دی چې د ټاکنو د غلا کولو هڅې روانې دي. موږ مخکې هم نشاندهي کړې وه چې زموږ غړیو ته ټلیفونونه راتلل او نن ثبوت هم ترلاسه شو چې د دې هیواد استخباراتي ادارې د دې انتخاب نگرانی کوي. خو بلخوا یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د جاسوسۍ د دې مبینه کیمرو لګولو تر شا د اپوزیشن لاس وبللو. د حزب اختلاف یو لوی سازش رابرسیره شوی دی او د دې سازش خواهش دا دی چې هغه خلک چې کوم په دې کارونو پوه دي هغوی دا تاثر ورکوي چې د پیښې ځای ته خپله ورسېده. لکه څنګه چې څوک غلط کار کوي نو د هغه کړنې ځای ته ځي او هلته نه دوی بیا دا ډرامه جوړه کړه. د دې قضیه د پلټنو لپاره د سینټ سیکرټر د اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو دریو سینټرانو کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه به خپل تحقیقاتي راپور نوی منتخب شوی چیرمین ته وړاندې کوي. د سینټ د چیرمین د انتخاب نه مخکې نوو منتخب شوو سینټرانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. قائم مقام چیرمین سید مظفر حسین شاه د هغوی نه سوګند واخیستو. د سینټ ټولې سل سوکۍ دي چې پکې 98 کسانو خپلې رایې وکارولې. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د خزانی پخوانی وزیر اسحاق ډار د ملک نه بهر دی ځکه رائے ونه کاروله او جماعت اسلامی د دې ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. په سینټ کې جماعت اسلامی یو څوکۍ لري.
د مجید بابر رپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو، پرون د پاکستان د سینټ غړو چیرمین او دغه مرستیال ټاکل واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو تحریک دواړو هڅه وکړه چې خپل نوماند د سینټ مشر په چوکۍ کې نوي، خو حکومت او ائتلافي غړي یو ځل بیا د صادق سنجانی په منتخبولو بریالي شول. پښتنه دا ده چې د سینټ د چیرمین چوکۍ ولې مهمه ده او مهمې دندې څه دي؟ په امیر ساحل په دې موضوع د جماعت اسلامي له مشر او پخواني سینټر پروفیسر ابراهیم سره خبرې کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د سینټ د مشر ارزښت څه دي او انتخاب یې ولې مهم دی.
سینټ د 1903 په آئین کې، اساسي قانون کې، سینټ په لومړي ځل جوړ کړی شوی دی او یو خدا د وفاق علامت دی. په دې کې وفاقي حصے چې دی د ملک صوبې هغه ته مساوي برابره نمائندگی په دې کې ورکړی شوی ده. او بل د دې چیرمین چې دی د تا د صدر چې کله موجود نوی په ملک کې، نو قائم مقام صدر د سینټ چیرمین وی، نو دا د ریاست سربراه چې د صدر مملکت ته په دې لحاظ سره هم د دې ډیر هم دی.
او چیرمین او ډیپټی چیرمین چې دی هغه دغه کار یا دغه आवाज څومره مهم دی په پاکستان کې یا په سینټ کې، هیواد کې هم او په سینټ کې هم، د چیرمین او د ډیپټی چیرمین؟
مارزو کو چې چیرمین عملان چې صدر کله په ملک کې موجود نه، نو بیا دې کای مقام صدر وي. په دې لحاظ سره د چیرمینو دا ډیر اهم ده. ډیپټی چیرمین دومره اهم نه دی. دا ډیپټی چیرمین ټول اختیارات سینیټ کې دننه دي، دا سینیټ نه بهر نشته.
او پروفیسر صاحب، دا سینیټ چیرمین د قومي اسمبلی د سپیکر غوندې باید بې طرف وي کنه په دې سینیټ کې چې کوم کاروایان کیږي د قوانینو په باره؟
بالکل تھیوریټیکلی په کار دا دی چې سپیکر او چیرمین سینیټ دا بالکل دا هوی غیر جانبدار وي، او اگر چې دا چا اکثریت یې هغه جوړی خو پکار دا چې هغه بیا حق نه حق ته ګوري، دې ته ونه ګوري چې په اقتدار کې څوک دی او څوک نه دی. عملاً په دې باندې کار نه کیږي، خاني تھیوریټیکلی دا پارلیماني جمهوری روایت دا دی چې سپیکر او چیرمن سینیټ دا دواړه غیر جانبدار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو په واسطه په دغه هیواد کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او د امریکا خارجه وزیرانو غونډه راوغواړي او د سولې بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو متفقه تګلاره وټاکي. پاکستاني چارواکو په بیا بیا ویلي چې د سولې په پروسه او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی او د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو کوششونو په اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ جوړ کړی چې پکې د کارپوهانو نظرونه راخستي.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره په فروری 2006 کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دور کې په دوحه کې د طالبانو او امریکای ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی و، خو اوس مهال د نوي امریکایي ولسمشر جو بایدن کابینه د سولې دغه تړون ته بیا کتنه کوي او د امریکایي چارواکو په وینا امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د لارې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او امریکای د خارجه چارو د وزیرانو غونډه راوبلی او د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. په دغه اړه په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د مستقل امن قایمولو او د افغانستان په چارو کې د مداخلت د بندولو لپاره د افغانستان د ګاونډي هیوادونو او سیمه ییزو طاقتونو صادقانه همکاري ډیره مهمه ده.
پاکستان، ایران، روس او چین دا په دې سولیز ملک کې د ضمانت رول ولوبهي او دا ټول څومره فریقین چې دي دغه فریقین دې ته چمتو کی چې هغه د سولې شرایط ومنلی شي. بل خبره دا اوم ډیره غټه جوړیږي چې که د افغانستان د خلکو منتخب کړی شوی حکومت لمنځزي، څنګه چې طالبانو رائے ده او څنګه چې هغه د پاراغي کوشش کوي، نو موقتی حکومت یا بوري حکومت به د مسلې حل نه ما خیال دی چې د امریکای پالیسی سازو ته په دې غور پکار دي. نو دغه هم پکې یو ډېر غټ مشکل ښکاری. نو ما ته ښکاری داسې چې مشکلات ډېر دي، خدای دیو کې چې دغه مشکلات حل شي، خو هغه کې به وخت هم لګي، هغه کې به توان هم لګي او هغه کې باید چې بداسې هم کول غواړي چې ګاونډي ملکونه خپل خارجه پالیسۍ کې او په خصوصي توګه افغانستان سره تړلې پالیسۍ کې فرق راولي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر او د افغان طالبانو سره د امریکای په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی. پاکستانی چارواکو په بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان د مسلې په اړه د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو په پیښور کې خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي یو خواته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې اترې روانې دي او بیلابیلې غونډې په پام کې نیولې شوې دي، خو له بلې خواته په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي د تشدد پیښو او د وسلوالو فعالیتونو په وجه د افغانستان ولس ډېر اندېښمن دی.
پاکستانی چارواکو خو چرته دانې دي ویلي چې هغه په افغانستان کې په امن کې کردار نه ادا کوي یا مخلص نه یو، همیشه تنله په جواب باندې دا خبره کوي، خو په حقیقت کې لږ پاغي باندې تورونه ډیر زیات دي او دا تورونه باندې لری کیږي چې هغه افغان ولس مطمئن. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې مداخله شته د گاونډي هیوادونو مداخله شته او ځکه په افغانستان کې تشدد روان دی. عام خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات په دې باندې خفه دی، د گاونډیانو نومو، د امریکې نومو، د نړیوال قوتونو نومو، د ملل متحد نومو.
د پرواری 2000 د دوهې د سولې د تړون تر مخه به امریکا د افغانستان نه خپل ټول پوځیان د روان کال د مئی میاشتې پورې وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیږدولی شوي خط کې د افغانستان د جګړې په سیاسي حل او جوړجاړي ټینګار شوی دی، او بلینکن په دغه خط کې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې طالبان په توندۍ سره د افغانستان لویه علاقه قبضه کولی شي. خو بلې خواته انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکې د استازو د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په دغه اړه د دوی دریز روښانه دی او غواړي امریکایي عسکر له افغانستانه خپل هیواد ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومه پیدا کړې چې په 2013 کې تختول شوې وه او افغانستان ته قاچاق شوې وه. دوی وایي دغه ماشومه په هڅو له کورنۍ سره ملاو کړې ده او په پیښه کې ککړ ملزمان په حوالاتو کې دي. په پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي په دغه هیواد کې له شروع نه د ماشومانو د تختول کېدو او سمګل کېدو مسله موجوده ده. حکومت یې د مخنیوي لپاره هغومره ګامونه نه پورته کوي چې کوم پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې له هیواده بهر د ماشومانو سمګل کېدو کیسونه چې ورته رپورټ شي نو دوی خلاف کاروایی کوي او له ځایي پولیسو سره مرسته کوي. په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لرو، تاسو یې اورېدو ته راوړو. د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي چې 4 کاله وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی او ماشومې پیدا کړي او له مور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میر دراز د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کو کنه دغه موږ خرڅ کړي دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی ده. په 85,000 د افغانۍ باندې خرڅ کړی وه. نو دا ملزمان دواړه جیل ته لاړل. موږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کړو هلته افغانستان خوست د هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل. هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنې طریقه ور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړی وه هغوی ته ویلي دا مالور ده او زه خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنې د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلالې مور نسیمې بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا خپله او یو بل لور یې هم دغو کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپته وه.
پیدا د مونږه خوره هغه ګوندیان او ویلا خوره راځه چې د بازار له لاس مال ته مونږه بوتل راوغوښتل او اکه سونه شره دا جوړول و. بس هغه چې کوم د په کابل ته وته سوالي په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه من دې زخر تکړم په 3 لک ریپای باندې سونه جنای ورا سره واز زوم د ما سومه لور نه او دا غټ جنای رانه پاتې کړ دا وکړل نه نو دا بیا کوم په بل واغ وطن کې خرڅ کړ خو سرتا وای امر کول خوره په مونږ دسې تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګام ده انسان وچه او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څو د ماشومې څلور کوله هلته جوړلې دي. ځکه دا دغه ظلم پکړه او چې دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځول.
نسیمې وی پی زیاته کړه لورې د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیگلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم دی بلکې د شپې بل ته وو تختي ابډکشن چې د بارډر د نن دی وزاره پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره مورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم د زور جبري مشقت ختم پہ کولے شی پاگا اگر معشوم سر جنسی زیادتی ہوں چکم دے چیزے شی معشومان سر زیادتی یا دے چائلڈ ایبیوز یو بدترین شکل دے صحیح اعداد و شمار بعض اوقات دیر پہ مشکل باندے اور پتہ لگی
کارپوہان وائی معشومان تر تختول کے دورست پا ملک دننا بل زیتو لے گل او یا بیا ببل حیوات کے خرس کرل شی دا معشومانو دا حکونو یو بل فعال ممتاز گوہر مشال ریڈیو تویل چپا پاکستان کے دننا تختول شوی معشومان زیادتر پا کورونو کے پکار چول کی گی چی زیاد شمیر پکی دا جینا کو دی دا اغا پا خبرا دا معشومانو دا تختولو زیادتر پیخی پا پنجاب سند و اسلام آباد کے ریپورٹ شوی خود دے کر شمیر ندے معلوم
اسی طرح کے ہمارے پاس اب بھی سینکڑوں کیسز ہیں اس میں پاکستان میں
بکسرا دا سے بلہا کی سن دی پاکستان کے ردا سے کی سنو دا ریکارڈا وہ لوگ کما ادارہ ناشتہ زن ادارے پاکبارون کی رپورٹ شیو پیش رٹولوی خوچے کم کی سنا رپورٹ کی گی حقیر کم وی په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دی پاکستان کې ډېری مافیاګانې دا کار کوي تاسو به اسلام آباد کې سوالګري ماشومان کتلی وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بھیک منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره دی یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 2950 کیسونه رپورٹ شویو په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آئی اے د دې کیسونو پلټنې کوي د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی
دغه مخکې داسې سخت قانون موجود نو عملي کولو والا اداره چې دا ایف آئی اے دا غي د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې دا غي سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنټینګ باډی سي نو دا هغي دا کیپیسٹی بلڈنگ ہم یو ډېر غټ ضرورت دی دا دی ډیټا مینجمنٹ او بارڈر سیکیورٹی دا ټول د دې سره تعلق ساتي اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په ملک راشي نو هغه لاندې پکار دی چې یو سټرینتن میکانیزم وي یو سسټم وي نو بیا دغه ایشو چې دا نو پاره کې کمیم راځي او دا یې خاتمه هم کیږي شي
بل خو د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وای په هغه کې سنو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانه کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورت شي د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغوي نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهۍ له امله دا پیښې کمې شوې دي
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی ایف آئی اے او پولیس زیات بیداره شوی د نړیوالو پولیسو تاوان هم زیات شوی دی خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 تراکوس شوی دي دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي موږ په مسلسل ډول د ایف آئی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو نو په هغې کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نه وي دي نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي
لا انفورسمنت کو امه تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم
ڈاکٹر توفیل ویل چې په داسې کې سونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوګه د ملوي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي
نو دا سې د تدریج چې ماشومان د تختولې شوې دي بیا ریکور شوې بیا دا غوې چې کوم ریهابلیټیشن پکار وي هغه یو ډیر لوی عمل نه دیږي دا غوې نفسیاتي تور باندې سایکولوژیکل ریهابلیټیشن چې کوم ورتول هغه کیږي یا هغه ته څه بدني نقصان رسېلې هغه کیږي یا هغه بیا خپل زور حالت دا غوې د مور پر کونسلینګ دا غوې خپل کونسلینګ هغه کې ډیر قسمه ذهني او بدني بیماریان د ماشومانو کې وي داغی دبارا ان یا سہولیات او دغه بکاری چې بدقسمتی نه هغه دومره نشتا ده
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمته ګاملی شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیاته کړل شي
دا مشال ریډیو ده
په منګوره کې د مارچ په 12مه د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې د سیمې درېو ادبي شخصیتونو چې پکې شاعر عبدالرحیم روغانی، زلمی استاد لیکوال پروفیسر سبحانی جوهر او لیکوال تصدیق اقبال بابو په یاد کې او تعزیتي ادبي غونډه وشوه. په غونډه کې د دغو لیکوالانو په ژوند او ادبي خدماتو بحث وشو. په یاد کې شعرونه وویل شو. د دغه ادبي ریفرنس په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د علی خان امید له یو نظم نه شروع کی.
ما مرگتا مخامخ دا زندگی سندر ہوئے ددار پسر میں ہوں دا ازادی سندر ہوئے
دا شیر پکی روغانی بابا تا ڈالی دے چھے
تمغا دفن کاری می دم مزار پخاز کیگ دئی دمڑو پخار کے می جون دئی سندر ہوئی
په منګور کې د خپل کور فاونډیشن په حال کې راجمع شوی د سیمې ادیبانو، شاعرانو او زده کوونکو د جنوري په شپږمه نیټه د سواد دوه زلمی لیکوالان سبحانی جوهر او تصدیق اقبال بابو چې د اور په یو پیښه کې مړ شوي ول، او بیا مشر شاعر عبدالرحیم روغانی چې د اوږدې ناروغۍ له وجې د فروری په 23مه نیټه په روغتون کې ساه ورکړه او تعزیتي ریفرنس کې درناوی ورکړل شو. ریفرنس کې ویناوالو د یاد تنانو په ادبي خدماتو تفصیلي بحث وکړو. په سر کې د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا ویل
بابو صاحب او سبحانی صاحب ډیر ما د ډیر نزدې زما چون کې د امزولتیا کا پر سرو زمون کو بینس کې هیڅ قسمه بے تکلفی نه و. موږ په یو بل تړې سپین سپین خبرې هم کولې. ډیر علمی مباحثه به هم کېده. دغه سړی د سړیتوب کاری دا وکړې ده. موږ خبره کوو نو هغه د دې مستحق زما خیال دا ده چې په سواد کې د احمد فواد صاحب نرستو چې کده چا اسلوب ز را لړزولې موزه متاثر کړه ما نو هغه د سبحانی جوهر د اردو اسلوب
دا عبدالرحیم روغانی پاړه شاعر او لیکوال د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ول چې روغانی بابا د خپل شاعرۍ پرنګ خپل ژوند ښه رنګین تیر کړی او په شاعرۍ یې ډېر لوی بحث کېدی شي.
خپل دینداری لکه دانه په دام کې کېدی اوخری هندوستان د سومنات په بهانه دا د دې معاشري هغه روایتي تاریخ چې هغه فیک تاریخ ورته موږ وایو په یو شکل کې بل شکل کې په خلکو امپوز شوی دی. دغه د ریاست د جبر انداز دی هغه هم غندلی دی. خو په بعضې وختونو کې بیا روغانی صاحب په خپله د ریاستي جبر ښکار شوی هم دی په ذهني والو باندې. هغه بعضې خبرې سپینې نه دي کړي لکه د طبقاتي سوال ته هم د هغه ذهن ډېر کلیئر و. مذهبي پیشوائیت او رهبانیت هم د هغه فکر ډېر کلیئر و چې خان په یو ملا په بله اوږه پیر مې په ملا باندې پرلت والی زه لږه ځان له ډېره دیو لګټم کله ستار کله ډانډت والی.
ادبی ریفرنس کې وخت په وخت شاعرانو د یاد لیکوالانو په یاد کې شاعري هم وکړه. ریفرنس کې ناس اوریدونکو د عبدالرحیم روغانی شاعري د باز تنانو څخه واورېده چې پکې د منګورې ساجدادي د روغانی یو غزل زمزمه کوي.
وخت به راځي چې غاښ د زهرو بخامار نه لري منصور به ګرځي مستانه مولا بدار نه لري سنو لسنو ورکچی خلق پارنا پسمری د کلین ور تندر نیولے دے سہار نہ لری منصور بگرزی مستانا ملا بدار نہ لری.
تازیتی ریپرنس کی دسیمی او ادبی ٹولنو مشرانو د غمزده خاندان و خرقو سره د هر قسم امرستی کولو باور هم ورکو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. تاسو د مشال ریڈیو خبرونه تا وگے اوس تاسو پام د مشال ریډیو اونیزې خپرونې تورتمونه په لور راګرځوم. په پاکستان کې یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بېلابېلو نشو روږدي دي چې د بېلابېلو لاملونو له کبله یې د نشو خواته مخه کړې. په دې کې ګڼ شمېر کسان اوس په بېلابېلو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې د هغو کسانو خبرې اوري چې په نشه روږدي شوي او اوس یې درملنه روانه ده. دا خپرونه هر اونۍ د ستاسو لپاره امچا اعظمي جوړوي.
د
تور تمونه
د مشال رادیو په ونیز خبرونه تورتمنه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمنه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو توانونو او اغیز باندې بحث اوري. په پاکستان کې لوجدي مدیره هیڅ یو شمیر کسان په نشي توک ورسوي چې د وخت په تیریدو سره بیلا بیلو او نو نشي توک ته مخه کړی ده. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشي توکو د رژدېدو د لاملونو په اړه بحث واورېدی. په روانه خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې په نشو رژدوي او اوس یې درملنه روانه ده یا پای ته رسېدلې ده. په پاکستان کې د بیلابیلو عمرونو یو شمیر کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو رژدي چې زیاتره ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د یوې سروې له مخې هلته په نشو د رژدو زیاتره کسان عمرونه له 25 تر 29 کلونو پورې دي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو یو بل راپور وایي چې په پاکستان کې ټول ټال شاوخوا 6.5 لک کسان په نشو رژدي. په پاکستان کې په نشو رژد کسان د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه یادوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د رژد کسانو درملنې مرکز کې یو شپږ شپېته کلن ډاکټر هم له یوې میاشتې راهیسې تر درملنې لاندې دي. د طب دغه ډاکټر وایي چې په 2014 کال کې د طب په ډګر کې له څه باندې 40 کلن خدمت وروسته په شلم ګریډ کې ریټایر یا تقاعد شو. د نوموړي په وینا په لومړي ځل یې په 1940 کال کې هغه وخت نشې پیل کړې چې د طب یا میډیکل زده کوونکی و. وروسته وخت په وخت نشې پرېښي او بیا وروسته یې پیل کړې دي.
ما په 74-75 کې نشه شروع کړه د چرسه او بیا دا چې یو ټایم بو مطلب یې لا به مکلی فلور کړل د بټاله د کال دی چې مو وخت برکه ویږي چې یې بل د نو نه مې ایگزام د نږدې و نو مطلب ګرځ شپه 22 ګڼه به نه شي نو ایگزام یې هغه ډېر سخت ایگزام دی ګل بیا مزامین هم ډېر سخت وي دا بعد چې فاینل تر ورسېږي بیا شیش الکول انو دا الکسوین ال 79 بعد ای تی 81 چې د میډیکل افسر دا مافین کانستټیوټ چې جس لایف یو ان دا مشو وکړي.
نو مورې زیاتوی چې په ټوله کورنۍ کې وازنې کس دي چې نشي پیل کړي. د پوینا نشه یوازې کوي او د نشو ملګری نه لري. دغه پوینا خپل اولادونو د درملین لپاره په دغه مرکز کې داخل کړي او د پوینا اوس مخ پر رغې دودي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو رژد کسانو درملنې دی مرکز کې د بیلابیلو عمرونو کسان موجود دي. د کوټې د نوي کلی 14 کلن محمد سلیمان هم اوس مهال په دې مرکز کې تر درملنې لاندې دي. نو موري وای خپل پلار او ملګرو ته په کتوې نشي پیل کړي خو اوس په دغه مرکز کې مسلکي کارونه زده کوي او صحت یې ښه شوی دی.
ما پلان نشه کوله از مش مخته مطلب مش کور کې ګور دو مخته کښنان مخته کول دغه باندې بس هغه دودم په مجله کې دی بیا د باندې یارانم سکواله یاران سره ځک شي نسته مغې نشه کول نه دغه کې زم نشي کوم تلاش ما نشه شروع کول هغه سره هغه دم دم سکواله نه ما ته بم را کول یو دم سکو دغه کې زم ما ډیر کوم شروع کړ اوس ما یو کار نشه کړو 15 ورځې کې په خیر سره سم.
پر دې سربیره د کوچلاغ شلکلن ځوان کمال خان وای چې د چرسیانو په محفل کې په چرسو رسو او نورې پر ځان کنټرول نه وو. نو موري چې یو دکاندار دی یو کال نه شکړي او بیا ورسته د مرکز ته د درملین لپاره ورستل شوی دی.
بس حال د ګنوناس خلک ناس د دفتر بو د دفتر کې شپږ خلک ناس او د چرس کول نشي به کولې نو د دفتر کې وکړ سامان به شو هغه به مراسي نو یو ځل لم ډېر بوی ولته شي نه څنګه دا مې نه پېژم دا څه دا یو دم وې دم شو مو له تا غږ دې څه 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 ورس ورس ادم څه کې ادم به هم ځان ډېر نو څه دې ټول څه مې څه ګر شوې څه څه لا دون نه ام کې راغلي دل څه په څه درا کړونه دې را خبر څه خبر دا دل سره ادم
کتم ځین کسان په کورونه کې دننه ځینې یوازې خو یو شمیر بیا د ملګرو په مجلسونو کې نشې پیل کړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د رژد کسانو درملنې مرکز کې هم یو شمیر کسان تر درملنې لاندې دي چې زیاتره ځوانان دي. د سواد 25 کلن ځوان اکبر علي وایي چې ملګرو یې هیروین څکول نو دوی هم پاخته سو خو د مرکز مشر ریاض احمد حیران د درملین لپاره وروستلی چې له تیرو 15 میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
د مرګرو د لاس هم شروع کړم نو مرګرو سکل یو مو ته مې راغلی چې مونږ هم وینو چې دا څنګه به دې کړم لښتې کړم مونږ ته خدا پته نو چې د دې به دومره تکلیف یو بیا چې مونږ بیا اخته شو یو بیا مونږ پرې خو دی نه شو او تکلیف یې ډېرو عزت پکې نه و ملاګانې به هم کولې نو بار د خلکو نه به هم جیګونه والا او بس څه به مخې نه راتللي وو پټول به هم عزت پکې نشتیا او کور کې څوک اعتبار نه کوي او خپل خپلوان بې اعتبار نه کوي سړی نه چې خویان دي امور پلار بې اعتبار نه کوي د معاشري خلک پسې صحیح اعتبار وکړي.
بلخوا د سوات معلم جبی فضل معبود خپل کورنۍ لومړی منګوري او بیا پېښور ته د زده کړو لپاره لیږلی و چې هلته له ملګرو سره په نشو اخته سو. نوموړی خپل کیسه بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ تر سکل هغه وی چې د سی یو نوې شعر غلې د سړی له پکې خوب نو ورګي او سټډي پکې هم صحیح کولې شي مونږ هغه په چې پچی شو استعمال هم کړه بیا رور څنګه چې استعمال کړو نو هغه مونږ یې ډېکو خوب بن راتلو دغه بم فیل کول او چې کله برا سره بیا نو بیا بم مازړه وټو خوراک چې دغه په کې نه کې د بسکټ چې دغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نشو کولای پکې نشه چې دا یو ذلیل شی دی.
د نوی ژوند په نوم په سوات کې په نشو د روژد کسانو درملنې مرکز کې د دې سیمې د کالج کالونی 40 کلن محمد ایاز له تیرو څلور میاشتې راهیسې داخل دی. هغه هم د ملګرو په محفل کې نشه پیل کړي د نوموړي په وینا خپل مزدوري به کول او غرونه ماتول خو له تیرو 12 کلن راهیسې بیلابیل نشه ازمویل دي.
ما بس سردین اسوار نوالو لړمانان پور نکړي دي سپین ګولې نولې دا بار سال نه چې مشهور کوي سردي که سو اپین شو یا بورر شو یا ستل خبر لاړه نشه می کوله درا باندې را دو لا ول خپو مچ را واست ما دا چې عالم بیا وس دې سخ خوشاله مس بیا خو بیا چې انده تګر سور د مار سم چې سہولت ډیر ده او ډیر امیل را لکه د مور پلا پشا
په پاکستان کې څه هم په تیر وختونو کې د چرسو او هیروینو نشه زیاته کېدل خو په دا ورستي څو کلونو کې دلته د میتام فټامین په نوم نشه استعمال زیات شوی چې کریستل شیشه یا آیس مرتول کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال د سروې له مخې په دې هیواد کې څه باندې 9000 کسان په آیس نشه اخته دي. خو په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزري په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې د 2013 کال په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې شاوخوا 15000 کسان په آیس نشه اروج دي. په پېښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشو د روژد کسانو درملنې مرکز کې د عبدالوهاب په نوم یو 14 کلن هلک وای چې لنسوار وی تر آیس پوری نشه کارولې دي.
ورنوی نه شمې نسوار بیا مې ور پسې بس یو مې شپ پس مې لا نسوار خو خان نه بیا مې چار شروع او بیا مې یو شپ مې شپ چار شروع کړ بیا مې ور پسې ګولې شو بس بیا د ترو د جو وادو لاړو مونږ چې لاړو دې کارخانو تراو کارخانو ترا غونو کلیواله مراته یو نامو خولوی آیس ناموال وی ګرام بدر لدر کی کارخانو ته بچلړو غ پول لاندې وساکیناس ا پول لاندې ورننو تنو نشیان بم مزابم چرواغ استوب بیا وراو په موټر سیکل کور.
په نشو د روژد کسانو درملنې همدې مرکز دوست فاونډیشن کې د بټخیل سوات 24 کلن نصیب الرحمن له شاوخوا 12 کلن راهیسې د بیلابیلو شانو د بیا رغونې کار کوي. نوموړي 28 کاله نشه کړی او په 2009 کال کې یو ملګری دلته د علاج لپاره راوستلی وو. د درو میاشتې درملنې وروسته نوموړي هم هلته په دوست فاونډیشن کې په میاشتنۍ تنخواه کار پیل کړی. هغه وای چې له ماشوموالی یې په نشو پیل کړی و خو اوس په دې نتیجه رسېدلی چې تر دې بد شی نسته.
نشه ما دی وو کوکل نه شروع کول لاو می چرس کلا چرس کی بس مخته مخته ډیر مده نه کړو بیا به کی پاولر هم شو پاولر څه کی بس دنیا په مخ شته نشي ټول نه کړی دی مړ یو نه نه پرې پاتې ا کا تین دی او کا شرات دی او کا چرس دی او کا ګولې دی او کا چې څه شی دی وو ټول نه کړی دی او تقریبا 28 سال ما نشه کړو نشه دمره بیکاره شی دی دمره چې په دنیا کې زما چې یو شی په دونه بیکاره نه دا څه نه نشه بیکاره ذلیل نشه ذلیل شی دی بس د ژوند د زندګۍ نه دار څنګه اخلاصي نایانه د خلاصي د عزت د خلاصي د دولت د خلاصي ان عزت څه یو چې په بارګه ته تاسو دا پدینې سم نه لږه دی پسند ان دوشه بل د یو شي نشته چې بل یو کار یو سره ارڅ کوي نو کوي د پروانې شه سو په نن مو انلی او چې نشه کوي نو نشي نو دا نه بدنامو دونه د کار چې لیان ته وي نشي او وړي یو لیکن ته وي اور سره نه مو شرق قبل نه دی دا خپل کله نه خپل پروان یو سره دی نه قبل
د پاکستان په بیلابیل سیمو کې په نشو رښت کسان د نشو د پایل او لاملونو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي چې ورسته د دوی ژوند له کړاو سره مخامخ کړي دي. خو په نشو د رښت کسانو درملنې مرکزونو کې تقریبا ټول داخل کړل شوي کسان پر خپل نشو او کړنو پښیمانی څرګندوي او وايي نشوي روغتیا ته زیات زیان رسولې دي. دوی وايي لری غدو ورسته به بیا هیڅکله نشو ته مخ نه کړي. روانه خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په تعلیمي ادارو کې لوستې ځوانان څنګه په نشو اخته کیږي او مخنیوي څنګه روان دي. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم. روشانه راتلونکي ولري.
اوس وخت شوه دی زموږ د ونیسه کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د هغو سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د موسیقۍ تاریخي مزل ته کتنه شوې او د دې په دویمه برخه کې به په افغانستان کې په موسیقۍ او موسیقارانو د بندیزونو موضوع سیړو. نن د دې لړۍ اړومبی برخه ورو چې تاسو لپاره شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه په کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بونیری یم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په وده او تاریخي مزل خبرې کوو. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د موسیقۍ تاریخ زرګونه کاله زوړ دی چې نخې نښانې د سیمې په لرغونی تاریخي آثارو کې موندل کېدی شي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان موسیقۍ نه یوازې په خپله خاوره بلکې د سیمې په موسیقۍ او هنري څرګندونو خپل جوهر اثر پرېښی دی.
په افغانستان کې هم چې کوم دورې د تاریخ تیرې شوي دي، هغه کا ویدی مدنیت دی، که استایی دی، که بودایی دی، که اسلامي دوره ده، یا د غزنویانو، غوریانو، چنګیز دغه غوتکی دوره ده، که احمد شاهی دوره ده، یا د محمد زی دوره ده. په دې ټولو کې موسیقي څه نه څه وجود لري. د ډنمارک یو پوه سړی دی، علمي څېړنه یې کړې ده، هغه دا وایي چې کاربو 15000 کاله مخکې د افغانستان په مرکزی غرونو کې یو ډول یعنی یو چنګ موجود و چې د سمورایانو و ډول ته ورته و. په دې وجه دا خبره څرګندیږي چې سمورایانو چې له ختیځ څخه د لویدیځ په لور یعنی د فرات او د دجلې غاړو ته مهاجرت کوي، نو دا چنګ یې له ځان سره راوړی ولو. یو خدا تاریخي کیسه ده چې 4000 کاله مخکې ده. دویم په بامیانو کې د دوی په یو میوزیم کې یو زور انزور پروت دی چې 2000 کاله پخوانی لرغونی انزور دی. په دې انزور کې دوی سرودګوري پیغلې چې دی یو چنګ نیولی دی، هغه ژغوي او د دوی دواړو ګوتې چې دی په دا چنګ پرتې دي. دا تاریخي انزور چې دی 2000 کاله لرغونی دی او دا ثابتوي چې د افغانستان کې د تار لرونکو آلاتو دود چې کم و او د ښځو موسیقي چې کم و د 2000 کال مخکې لا هم رواج و. له دې سره سم د پېښور په میوزیم کې هم د ګندارا آرټ په زړه آرټ کم دی، په هغه کې دا چې د برین انځورونه پراته دي چې د ساز زړې کمې افغاني یا آریایي موسیقي آلې چې کم دي لکه رباب، ډول، شپېلې او تمبل لیدل کېږي.
Come on.
ډاکټر لیاقت تابان چې کله په افغانستان کې د کلاسیکي او جدید موسیقي خبره کوي نو وایي چې د دې بنیاد نواب شیر علی خان په کال 1868 کې ایښی و. په دغه دوره کې له هنده نوموړي موسیقاران راوستل شو او په کابل کې دیره کړل شو. نوموړي وایي چې له دوی نورو خلکو زده کړې وکړې او دغه شان دا لړۍ تر اوسه روانه ده.
په افغانستان کې د جدید موسیقی یا چې موږ ته د کلاسیکی موسیقی کم بنیاد چې دی یا بنسټ چې کم دی د نواب شیر علی خان په دوره کې په کال 1868 کې چې دی د محمد زوی د کورنۍ بادشاه او د ته په وخت کې کښېښول شو. دا تاریخي هغه دوره ده چې د هند څخه د لوی هند څخه لوی موسیقاران، هنرمندان او سازینه راوغوښتلو. لومړی وارې د افغانستان چې کوم ارګ دی، بادشاه چې کوم محل دی، هلته یې واړولو. دوی بیا یې د کوچۍ خرابات په نامه د دوی دپاره یو ځانګړې محله جوړه کړه چې اوس هم وجود لري. نو دا هغه بنیاد دی چې دا ځای چې د پښتو موسیقۍ، د افغاني موسیقۍ بنسټ ایښول کېږي. د دې څخه چې بیا کومه دوره راغلې ده، په هغه کې موسیقي ډېره وده کړې ده، خصوصا د خان امان الله خان دوره چې په هغه کې چې دی د خپل هم چولو بیخي د موسیقي شوقینو د ده د بابا او دا په دوره کې امیر حبیب الله خان، امیر عبدالرحمن خان په دوره کې موسیقي ډېره وده وکړه. لیکن د امان الله خان دوره چونکې لږ وه، د ده بعد د ظاهر شاه په دوره کې چولو د موسیقي چې کوم دغه اسکولونه ولو هغه پرانیستل شول. او د داود خان په دوره کې چې دی بیا په هر مکتب کې چې دی د یو مضمون په توګه شامل شوله. د ظاهر خان په دوره کې چولو وشتشیدی سندرغاړي چې وی هغه میدان ته راوړل شوې. دا ولسمز داود چې کومو هغه دا وکړو چې د افغاني موسیقي چې دی غټې درې داسې ادارې جوړې کړي چې د افغان آریانا میوزیک او کندار میوزیک هغه دا کار وکړي چې د ټول افغانستان څخه به سندرغاړي راوستلو، د دوی سندرې به ریکارډول او په مرکزي کچه به دا کیسټان جوړول او بیا به دا خپرولو سره له دې سره سره چې وو د موسیقي خپل مکتبونه دوی جوړ کړو. په ریډیو کې چې د موسیقي آلته جوړ سوله، کنسرت چې کوم ول سټیج شو چې کوم هغه ته دوی ډیره وده ورکړه. او داسې غټ غټ ګروپان د موسیقي د جوړې کولو چې په ټوله نړۍ کې د افغاني موسیقي مبارکی دا ویل کې دلو چې موسیقي د افغانستان شروع سو، په هندستان کې وده وکړه او په پاکستان کې د موسیقي زوال ته ورسېده.
ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د کابل کوچه خرابات د موسیقي او هنر د زده کړې په یو مرکز اوریدلې وو. د افغانستان شاهي کورنۍ به خپل د هنر او موسیقي ډاډګیرنه کوله او دغه هنرمندانو ته به په شاهي محفلونو کې د خپل هنر د خودلو موقع ورکولې. نوموړي زیاتوي
دا کم یو کوڅه ولا په دغه کې په کابل کې. نو دلته د دوی د پاره کورونه جوړ وسلو، اول دوی کورونه کې واچولو، بیا به دوی د هټیانو په هټیانو کې چې دی شاهي محل چې بتلو الته به پروګرامونه کولو. نو د دوی کورونه چې دلته جوړ سو، دا خو هغه هنرمندانو چې دغه سره راغلي وو، ته هم سره راغلي وو الته به وسیدلو سره. مګر قرار قرار چې ولو نور هنرمندان ته الته ځایونه جوړ کړل سو، اول خدا او چې خالی په کورونه وو، بیا دوی الته خپل چې دی خپل دغه جوړی کې کول چې سوای سره لته په سکولو کې د دوی کم دفترونه ول د موسیقي دغه سونو دلته به خلک زده کړل کم راتلو. او د افغانستان د کم ځایو چې برال چې زده کړه به دوی کوله، د دوی په کورو کې به بقاعده د دې بیچکانو د دوی اجرې به ولې د لیبه دوی د موسیقي زده کوله سره، او بیا به په نور وطن کې خوري دلې. دا کوشه خرابات اوس هم موجوده ده او هغه رقم لکه د دبګری چې کم دغه سره د دوی خپل دفترونه دي، کورونه دي. او دوی چې موسیقاران کته غواړي، دا موسیقاران ټول الته په یو سیمه کې په یو علاقه کې چې دي، دوی ته الته دغه کې چې ملاوي شي.
په افغانستان کې په بیلابیلو وختونو کې سیاسي بیقراری، جنگونو او مذهبي سختدریځۍ کې یو خوا د افغانانو ټولنه اغیزمنه کړه او په میلیونونو افغانان مهاجرت ته مجبور کړل، نو ورسره د هنر او موسیقي سره تړلي خلک او کورنۍ هم د بریدونو او مصیبتونو ښکار شوې. څېړنکار ډاکټر لیاقت تابان دا کیسه داسې کوي
چې څه وخت سعودي انقلاب رالی نو په ټول افغانستان کې جګړې شروع شوې، بربادیانې شروع شولې او دغه د غمولو چې د موسیقارانو سره چې څه وسو، لکه فرض که د نور محمد تریکي په وخت کې چې ولو د پښتو ډېر ښه کرباغی خان کرباغی چې کوم هغه د سیاسي عداوت له وجې چې دی ووژل سو په کابل کې، د دې سمو د پس حمید حفیظ الله امین په دوره کې چې ولو احمد ظاهر چې د پښتو فارسي ډېر ښکلی سندرغاړی و، ډېر خوږ آواز یې و، هغه د یو سیاسي مشر د کورنۍ سره جګړې په کابل قتل سولو. دغه رقم بخت زمینه چې وس څومره ښایسته سندرغاړی و، څومره خوږ آواز یې ولو، هغې چې دا سندر وویل چې و سرباز یاره خیزه په موسل باندې بیا به دې اوده کړم سوري د اوربل لاندې، دغه هم د شرپسند خلکو له لاسه ووژل سوله، د حفیظ الله امین په دوره کې ووژل سوله په کابل ښار کې. دغه رقم شاه محمد کنداری چې د افغانستان د کندهار د سندریز مکتب ډېر پیاوړی سندرغاړی ولو، دا په کندهار کې ووژل سو. ولی محمد کنداری ووژل سولو، او عبید الله جان چې بلبل کندهار ورته وایي چې دی سخت مهاجرت لپاره پاکستان ته راغوښتي په لاره کې قتل سو، او د ده چې کوم کورنۍ وه هغه غواسوله. دا رقم نور هم ډېر بدبختیانې روانې وې، خو څه وخت چې د ډاکټر نجیب تخته ړنګه سوله او الته چې کوم شرپسند ډلې وې، خاص کر په دغه کې چې ولو د کابل په شمال کې علاقه کې د استاد اماهنګ د زوی وادو خالد اماهنګ، نو دلته دا ټول فنکاران موجود ولو چې یو میزایل رالی، او دلته درې څلور فنکاران چې ولو الته شهیدان سو په هغه شپه کې. د دا ځای چې دلته شپېته اویا موسیقاران د دوی د کورنۍ د چې په یو بس کې دوی را روان سو په پټه پټه، بیا چې دوی پولیس چرخې سره دوی ودرول سولو وزرول سولو، نه لکه دوی مهاجرت له راتلو، خو دوی بیا ځان د ښځو ماشومانو چرخې بغاړې جوړې کړې، د تورخم پرې ځان را ورسوي، او د تورخم څخه چې دوی بیا په یو خلاصه لارۍ کې رالو او بیا د پېښور سره نږدې په یو خلاص میدان کې واړولو، دا هغه د مهاجرت ډاکټر نجیب الله باد شروع د اوله قافله وه چې را ورسېده. د دې ځای چې د دوی بدبختۍ شروع سوې، بیا نو ټول فنکاران چې وو د کابل را ووتلو، د پېښور او جلال آباد سره د مهاجرت ژوند یې، یا څوک پېښور ته رالو، یا کوټې ته رالو، یا چې د چا وس رسېدی بهر نړۍ ته ولاړو.
اوریدونکو، په افغانستان کې د موسیقي په اړه د زمونږ د خبرونې وړمبه برخه وه. په دویمه برخه کې به په نوي دور کې موسیقي او سندرغاړو ته په ورپی خستونزو او چیلنجونو غږیږو. تر هغه د الله پامان.
وطن تراولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن تراولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن تراولا مینا و مسافر بخت دم
سوک مین وے او سوک ملکنا